السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپې د خبرونه مو تر 11 بجو ده. د خبرونه په راپورونه کې راځي چې د کندز والی وی جرمني په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د بمباری د قربانیانو له کورنۍ سره د مالی مرستې مسله له افغان حکومت ته پټه ساتلې ده. نور راپورونه هم لرو خو اوس له ناجیې ساپې نه خبرونه اوري.
ولسی جرګې نن درې کاندید وزیران د خپلو راتلونکو پروګرامونو او پلانونو د تشریح لپاره ورغوښتي. د افغانستان د والیانو ټولنې د خپل رسمي فعالیت د پیل خبر ورکړ او د ایران دولتي رسنۍ راپور ورکوي چې پارلمان د بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر د استجواب لپاره ورغوښتي چې ولې په جنیوا کې پر اټومي مسله د مذاکرو پر مهال خپل امریکایي سیال سره قدم وهلی. د خبرونو تفصیل. ولسی جرګې نن درې کاندید وزیران د خپلو راتلونکو پروګرامونو او پلانونو د تشریح لپاره ورغوښتي دي. په دې کسانو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لپاره کاندید قمر الدین شینواری، ترانسپورت وزارت ته کاندید فیض الله زکی او فواید عامه وزارت ته کاندید ډاکټر عباس بصیر شامل دي. نن د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح 15مه ورځ ده او له دې وړاندې هم 1300 کاندید وزیرانو ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د کندوز والی وای چې جرمني چارواکو په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د هوایي بمبارۍ د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې مسله له افغان حکومت او ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. د جرمني خبري اژانس ډي پي اي پرون راپور ورکړ چې د دې هیواد پوځ په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له زیانمنو خلکو سره د څه باندې $1,000,000 معدل مالي مرسته کړې ده. د راپورونو له مخې د دې مرستې نیمایي برخه د باندې 15 کلونو مخکې هغه بمباری زیانمنو کورنیو ته ورکړل شوی چې د کندز د والی او د هغه ولای او د هغه محل چارواکو په وینا شاوخوا سل تنه ملکی افغانان پکې ووژل شول. د افغانستان د والیانو ټولنې پرون د خپل رسمي فعالیت د پیل خبر ورکړ. د هلمند پخوانی والی ګلاب منګل چې د دې ټولنې له مؤسسانو څخه دی ازادي رادیو ته ویل چې د دې ټولنې د جوړېدو هدف د والیانو د پراخو تجربو شریکول دي.
زموږ ټولنه به هغه زده کړې چې والیان یې د خپل ماموریت په وخت کې په ولایتونو کې ترلاسه کوي په پوره بې طرفۍ سره په راتلونکي کې د حکومت سره د تجربو د شریکولو د لارې د دوی تجربو په بډای کولو کې به مرسته کوو.
خغلی منګل زیاته کړه چې د والیانو ټولنه یو خپلواکه ټولنه ده چې له سیاسي ډلو او ګوندونو سره تړاو نه لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر $5 افغانۍ 15 سلويخت پوله، یو اروپایي یورو سلور شپېته افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 60 پوله، زریلني تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 سلور شپېته افغانۍ. د ایران دولتي رسنۍ پرون راپور ورکړ چې پارلمان د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې خاطر د استجواب لپاره ورغوښتي چې ولې په دې ورستیو کې په جنیوا کې پر اټومي مسله د مذاکرو پر مهال خپل امریکایي سیال جان کیری سره قدم وهلی. ظریف چې له 15 جمعیو یا د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ډلې لکه برېټانیا، چین، فرانسې، روسیې، امریکا او جرمني سره د ایران په استازیتوب د خبرو مشري کوي. د جنوري په 16مه د 15 دقیقو لپاره د جنوا په لارو کې له جانکاري سره قدم واه. د ایران دولتي ورسپانو ور مورز راپور ورکړ چې د ایران د پارلمان یوشت غړیو یو عریضه لاسلیک کړه او په دې اړه یې له ظریف نه د وضاحت غوښتنه کړې ده. د مصر د حکومت مخالفو اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره په پلازمینه قاهره او نورو ښارونو کې نښتې وکړې چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. په قاهره کې چې پولیسو یو ځل بیا د معترضانو پر ضد له زور څخه کار واخیست پرون ماښام هم د ډزو اوازونه اورېدل کېدل. د روغتیا وزارت یو ویان ویل په ټول مصر کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې ډېر مرګ ژوبله د قاهرې په مترینو په میتیه نومې ناحیه کې چې د اسلام پالو اکثره مرکزونه پکې دي پېښه شوه. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي چې تیرونی په جنوبی ولایت اوش کې عملیات کړي چې په نتیجه کې شپږ تنه مشکوک تروریستان له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د دغې شورا مطبوعاتي دفتر نن وویل چې دغه عملیات د اکتوبر په شلمه پیل شوي وو. د دې دفتر په حواله د نیول شویو شپږو کسانو له جملې څلور تنه په سوریه کې د نړیوالو تروریستي سازمانونو په کمپونو کې روزل شوي دي. او د اوکراین په جنوب ختیځ ښار ماریوپول کې له راکیټي حمله وروسته چې دیرش کسان یې ووژل، پرون په دې هېواد کې د ملي ماتم او راز وه. ولسمشر پیترو پوروشینکو دا حمله چې همداراز له نوي زیات کسان پکې ټپیان شول د بشریت پر ضد جنایت وبله، خو ویل چې اوکراین په منځ کې د سپتمبر میاشتې د سولې تړون ته ژمن دی. پوروشینکو د قربانیانو لپاره ټول سپورتي او کلتوري پروګرامونو فسخ اعلان کړل او ملي بیرغ ونا نیم زړلو. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د کندز ولیوی جرمنی په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د یوې بمباری د قربانیانو له کورنۍ سره د مالي مرستې مسله له افغان حکومت پټه ساتلې.
کابل حکومت سره هم په تماس کې خپله وسته له کابل کې هیڅ نوی داسې معلومات نه دي.
په زابل کې د بهرنیو جنګیالیو موجودیت د ولسی جرګې استازي او چارواکي اندېښمن کړي.
تر 300 طریق خارجي د زابل په نوبهار او خاکي افغان د چوپانه ورغنداب کې ځای په ځای شوي دي. خبر شوي چې دوی امنیتي خلالوي هغه ځای کې مخفل عملیات ترسره کړي دي.
دغه جنګیالي په غزنی کې هم زیات سوي. دا هم اوري چې په فرا کې دولتي چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیت راپورونه تاییدوي.
اتیا کسه دي او اته دلګي دي او دوی هلته خپل تور بیرغ زړولی دی. شنی ماشومان ورسره دي.
افغانستان کې د والیانو ټولنه جوړه سوه. دغه ټولنه به څه کوي؟
زموږ ټولنه به په پوره بې طرفۍ سره یوازې د ښې حکومت ولۍ دپاره او په راتلونکي کې د حکومت سره د تجربو د شریکولو د لارې د تجربو په بډای کولو کې به مرسته کوو.
د ساختماني چارو ځینې قراردادیان وایي د اریس په نامه یوې کمپنۍ خپل فعالیت درولی او د دوی په لکونو پیسې ورسره بندې دي.
فیاد جواب ورکړي د خلکو حسابونه تصفیه کړي. یا باید ورته وایي چې ورور کار هم اخر ته رسولی. تقریبا د دغه شفاخانی 80% 15% کار تکمیل شوی ده.
د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم په همدې خبرونه کې واوري. د ګوړي اچار تفریحي پروګرام هم درته لرو.
صاحب کمبرلی پنچرمین مو د سلمان په اسم مقرر کړی دی.
او ځکه چې پنچرمین د پنچرې نیولو په وخت د پینې لپاره چوب مخي چې پاک سي او سلمان هم له سر خلیلو مخکې سرته مالش ورکوي. مالش ورکوي او مخي
د خبرونه ترې ولو سبا جوړه. د کندز ولیوی جرمنی په دې ولایت کې د 2009 میلادي کال د یوې بمباری د قربانیانو له کورنۍ سره د مالی مرستې مسأله د افغانستان له حکومت سره نه ده شریکه کړې. محمد عمر سپی چې اوس د ولی په توګه ګمارل سوی انتقاد کوي چې د دې ډول پیښو ملکی قربانیانو ته ورکول سوی تاوان کم دی او دغه اندازه تاوان د نړۍ په هیڅ ځای کې معمول نه دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د کندوز والی وایي چې جرمني چارواکو په دې ولایت کې د 2009 کال د هوایي بمباری د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستې مسله له افغان حکومت او ولایتي ادارې سره نه ده شریکه کړې. محمد عمر ساپی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا احتمال رد نه کړ چې مرستې به له نورو لارو زیانمنو کورنیو ته ورکړل شوي وي.
تېره هفته د جرمن خونسل د کندوز نه لیدنه وکړله خو داسې شاید هغوی موږ سره شریک نه کړ. زه باور لرم چې دا به دوی حتمن د کوم بلې لارې نه پیدي کوي او یا دا چې اس یو مطبوعاتي خبره دي. زه د کابل حکومت سره هم په تماس کې یم. خپله وسته له کابل کې یم. هیڅ نوی داسې معلومات نه دي شوي.
د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای پرون راپور ورکړ چې د جرمنی پاوځ په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له زیانمنو خلکو سره د څه باندې یو میلیون ډالرو معادل مالی مرسته کړې ده. د راپور له مخې د دې مرستې نیمایي برخه د څه باندې 15 کلونو مخکې هغې بمباری زیانمنو کورنیو ته ورکړل شوې چې د کندز د والی او د هغه مهال د چارواکو په وینا شاوخوا سل تنه ملکي افغانان پکې ووژل شول. ډی پی ای د جرمنی له دفاع وزارت څخه د یو ترلاسه شوي سند په حواله لیکي چې جرمنی دا تاوان د 2002 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د خپلو پوځي عملیاتو زیانمنو ته ورکړی. د راپور لمخې د څه باندې 11,00,000 ډالرو له شپږو لکو زیات په کندز کې د 2009 کال په سپتمبر میاشت کې د تیلو د دوو ټنکرونو د بمبارۍ د شاوخوا سلو قربانیانو له کورنیو سره شوې دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښې د نوي تنه قربانیانو کورنیو ته 15,000 ډالر ورکړل شوي. د راپور له مخې له دې کورنیو سره د ژمنیو مرستو په ترڅ کې 1,15,000 یورو هم ویشل شوي. د کندز والي عمر ساپای وایي چې دا تاوان کافي نه دی.
دیر یو لگ او ناسیب بدیل دی چې دوی د دوی کورنۍ ته ورکوي او په ډېر غریب او وروسته پاتې هېوادونو کې هم دغه رقم برداشت ډېر ناسیب دی. د کار د جرمني هېواد د دوی لپاره یو داسې مرسته کړې وای چې حداقل د دغې کورنۍ زخمونه باندې پټۍ کېښودل شوې وای.
د ډی پی راپور زیاتوي چې له 2010 کال راهیسې په څلورو مواردو کې هغو کسانو یا کورنیو ته چې د جرمني سرتیرو په ډزو مړه یا ټپیان شوي دي د 1,500 او 2,800 ډالرو ترمنځ تاوان ورکړل شوی. راپور زیاتوي چې دا مرسته د جرمني پوځ په خپله خوښه کړې او معنا یې دا نه ده چې ګنې پر خپل جرم اعتراف کوي.
راپورونه وایي درې کاندید وزیران نن ولسی جرګې ته ورځي چې خپلې طرحې او پروګرامونه وکیلانو ته بیان کړي. په دوی کې د فواید عامې، ترانسپورت او قومونو او قبایلو چارو کاندید وزیران شامل دي. صفی الله ستانکزی په کابل کې د له نورو جزئیاتو سره. ستانکزی صاحب، سهار په خیر، مهرباني وکړي اداره ته ووایاست چې په دې اړه اوریدونکو ته تاسو نور څه جزئیات لري چې دغه پروګرام به کله پیلېږي د وکیلانو ته د خپلو پروګرامونو د تشریح کولو.
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. البته باید ویم چې درې کاندید وزیران نن سهار ولسی جرګې ته ورغلي دي او درې واړو تقریبا خپلې طرحې وویلي. اوس وخت همدا شپه چې تاسو سره خبرې کوم، د سرحدونو او قبایلو چارو لپاره کاندید وزیر خبرې کوي. له دې مخکې د ترانسپورت وزارت لپاره کاندید فیض الله زکی خبرې وکړلې. همدارس د فواید عامې لپاره کاندید وزیر عباس بصیر هم خبرې وکړلې او د ښاغلي شینواري خبرې اوس وخت جریان لري. د ترانسپورت او هوا چلند په برخه کې کاندید وزیر فیض الله زکی ویل چې د هوا نوردی هوا چلند لپاره او همدارس د ترانسپورت په برخه کې او خاري ترانسپورت او همدارس د ریلوي په برخه کې خاص پروګرامونه لري. دوی خپل پروګرامونه تشریح کړل. له هغې ډلې د هوا نوردی په برخه کې دوی ویل چې د هوایي میدانونو جوړول او د هوا نوردی په برخه کې مسؤلیت او خوندیتوب ته ډیره توجه د دوی په پروګرام کې لومړیتوب لري. په ترانسپورت برخه کې دوی له سیمایزو او نړیوالو کنوانسیونونو سره اړیکې، د هغو کنوانسیونونو د موادو تطبیق لومړیتوب وباله او د خاري ترانسپورت په برخه کې ویل چې د تصدی د ملي بس تصدی به بیا رغوي. هغه هیوادونه به چې په خاري ترانسپورت کې په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دي، هغوی به وهڅوي چې پانګونه وکړي. او همدارس د ریلوي په برخه کې دوی ویل تر کومه ځایه پورې چې د دې وزارت مسؤلیت به وي هغه به په سمه توګه باندې ادا کړي. له هغه مخکې د فواید عامې لپاره کاندید وزیر ښاغلي عباس بصیر څرګندونې وکړي. دوی هم خپلې پروژې اعلان کړې. دوی ویل چې تر ډیره پورې به هڅه کوي چې کومې نیمګړې پروژې چې پاتې دي اول به په همغه برخه کې خپل کارونه تنظیموي. د دوی په خبره دوی یو انتقاد وکړ چې له دې مخکې د کارونو یا د پروژو دوام لومړیتوب نه و، بلکې دوی ته به لومړیتوب وي. او په لسو کلونو کې دوی ژمنه وکړه چې د اورګاډي پټلۍ به پروژې به تطبیقیږي او خلک به ترې استفاده وکړي. د همدارز ویل چې په خپل وزارت کې به فساد مخنیسی او همدارس حساب ورکونه به د لومړیتوب او د مدیریت په برخه کې به هم ډیره زیاته توجه وکړي. همداشي بچل تاسو سره خبرې کوم. د خغلی شینواري خبرې هم خبريږي. خغلی شینواري ویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت به هڅه کوي چې پروګرامونه ملي وي او تر ډیره پورې ټول افغانان ترې مستفید شي او کوشش وکړي چې ټول افغانان دغه پروګرامونو څخه مستفید شي او هڅه وشي چې په قبایلو کې ستونزې په خاتو باندې هواري شي. بله،
له صفی الله ستانکزینه مننه. و موردل چې نن درې کاندید وزیران ولسی جرګې ته ورغلي چې خپل پروګرامونه تشریح کړي. له دې سره 14 کاندید وزیرانو خپلې طرحې وکیلانو ته بیان کړي. پاتې نور کاندید وزیران به په راتلونکو ورځو کې ولسی جرګې ته ورځي او وکیلانو ته به خپلې طرحې او پروګرامونه تشریح کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
په زابل او غزنی ولایتونو کې د بهرنۍ جنگیالیو موجودیت خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایتونو سیمه ییزو چارواکو او استازو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلوال تر ډېره پاکستانیان، چچنایان او عرب دي چې خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي. سفیول اسدالله الدین په خپل رپورټ کې دغه مسله څېړلې ده.
د زابل سیمه ییز چارواکي او په ولسی جرګه کې د غزنی استازي په دې ولایتونو کې د ناامنۍ عمده سرچینه د بهرنیو وسلوالو موجودیت ګڼي او وایي همدا ډلې په چاودنو او حملو کې لاس لري. د زابل سرپرست ولی محمد اشرف ناصری د یک شنبه پر از ازادي راډیو ته ویل چې سلګونه بهرنی وسلوال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي او د حکومت پر ضد فعالیتونه کوي. ښاغلی ناصری وایي دوی له دو اونیو را په دې خوا د دې وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي، خو لا هم دغه وسلوالې ډلې لمانځه نه دي تللي.
په دې اساس باندې د هغو شمېرو له مخې نه چې موږ ته امنیت واکونه را کړې ده، تقریبا تر 300 مختلف خارجي د زابل په نوبهار او په خاکي افغان دای چوپان او ارغنداب کې ځای په ځای شوي دي. افغان امنیت ځواکونه کوم چې په زابل کې میشتي هغوی عملیاتي پلانونه جوړ کړي دي، مونږ عملیات پیل کړي دي. په هر ځای کې چې مونږ خبر شوي چې دوی امنیتي خلالوي، هغه ځایو کې مو خپل عملیات ترسره کړي دي.
ښاغلی ناصری وویل چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له امله پر مخالفینو فشار راغلی او یو شمېر دغه ولایت ته ورغلی دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې کورنیو چارو وزارت ویلي و چې افغان ځواکونه به د هر ډول وسلوالو فعالیتونه شنډ کړي او هغوی ته به موقع ورنه کړي چې عامه نظم ګډوډ کړي. له زابل پرته په غزنی کې هم د بهرنیو وسلوالو موجودیت د دې ولایت خلکو ته یو سرخوږی دی. په ولسی جرګه کې د غزنی استازی چمنشاه اعتمادي وایي چې د افغانستان سرحدونه خوندي نه دي، نو ځکه بهرني وسلوال په اسانه کولای شي هیواد ته رادنه نشي.
چندین سال به این طرف بحث حضور نیروهای
دای وای له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د پاکستان، عرب او چچین وسلوالو په اړه خبرې کیږي. په تاسف سره باید وایم چې د افغانستان د سرحدونو زیاته برخه د امنیتي ځواکونو په بشپړ کنټرول کې نه ده. دوی د امنیت په هدف افغانستان ته راځي او تل چاودنې او حمله هم د دوی له موجودیت سرچینه اخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست نوی خبرګونونه راوخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره یې موږ ته ځواب را نه کړ. په دې ورسیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه هم راپورونه خپاره شول، خو وروسته د ملي امنیت چارواکو وویل چې دا خلک طالبانو پورې اړوند دي او د اسلامي دولت ډلې له جنگیالیو سره مستقیم تماس نه لري. په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد ټولې امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل شوې او چارواکو هم د دې ځواکونو په وړتیا ډاډ څرګند کړی دی.
په همدې حال کې د فرا چارواکي مني چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځینې غړي په د خاکې سفید ولسوالۍ کې فعال دي. د خاکې سفید ولسوالۍ چې دغه وسلوال تور بیرغ لري چې په مالي لحاظ په ښه وضعیت کې دي. له عبدالخالق نورزي سره احمد شاه فطرت مرکه کړې. په پیل کې پوښتلې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له کله په دې ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی.
دا شل شپې مخکې د ډله راغلی ده د اسلام آباد چې یو کلی دی د خلک سپې د دې په شا کې یو جر دی د مجاهدینو په وخت کې هلته مجاهدینو ګزاره پشکی کوله. داوی دوی هلته ځای په ځای شوي دي په نامه د کلی مزار. دوی تقریبا 80 کسه دي او 8 دلګۍ دي او دوی هلته خپل تور بیرغ زړولی دی او هلته خپل داسې کوچني ماشومان ورسره دي او دوی کله چې کلي ته راځي خپل د خرڅۍ پر برابر باندې د چا ډوډۍ نه خوري او د چا کوم شی هم نه اخلي. د لسو روپو شی مثال په شلو رانیسي.
دوی د کوم ځای راغلي داسې معلومات سره؟
داوی مخکې داوی د هلمند څخه راغلي. دا یو مخکې په خاک سپید کې و. بیا دا د طالبانو تاریخ چې د دوی تاریخ دی هغو پسې واخیستله. بیا اوس راغلي دي د داعش سره یو ځای شوي دي. دلته د خاک سپید په سیمه کې راغلي دي فعالیت کوي.
حمایت څوک یې؟ مالی کومکونه څوک ورسره؟
دوی ډېر پیسه دار دي. پیسې ورسره شته او کوم د نورو طالبانو څخه ډېر فرق کوي ځکه طالبان چې د هر چا ځای ته هر کلي ته راغله هلته خپل غرمه غرمه تېري ماښام هلته ډوډۍ خوري د چا ډوډۍ نه خوري. او دوی د دې څخه معلومېږي چې پیسې لري، پیسه داره خلک دي. او دوی په کوم جنګ کې تر اوسه پورې په دې شلو شپو میاشتو کې برخه نه ده اخیستې او نه د چا سره کوم برخورد کړی دی. طالبان خپل حیاتان ورسته استولی دی او تر اوسه پورې هغه د آیاتانو نتیجه نه ده معلومه سوی چې دوی څه کوي ورسره جنگ ورسره کوي کښېني نه کښېني څه کوي
دوی د طالبانو سره څنګه د رابطې احساس په نظر
طالبانو سره رابطه نه ده سمه ځکه طالبانو ورته ویلي او د طالبانو والی ورته ویلي چې دا باید د مندکې زخه ولاړ شي بیا دوی هم ډېری دي داسې دار ګروپ دار لږ طالبانو زور نه فرسېږي بیا آیاتان راغلي دي چې د پاکستان څخه د کوټې د شورا آیاتان راغلي دا ولېږلي دي چې دا ستاسې د خاکسپید مندکې یعنې پاره تر کوي ورځې بل ارزه چې ځای ولاړ نو د دغه نتیجه تر اوسه پورې نه ده راغلي چې څه ورته ویل دي جنګ کوي د وطن پرېږدي څه کوي څه نه کوي
د دې یو نښه خدای چې تور بیرغ لري نور څه نښې علامې تاسو اورېدل یا تاسو خلکو تاسو ته ویل چې هلته لیدلې په سیمه کې داعش سره ورته والی ودل
د دوی نقشه خو اوله دغه ده چې دغه زیرې اجدا سال یا تر اتلسو کالو پورې داسې کشریک طالبان چې دي کسان چې دي طالبان یې خپل په صفوفو کې نه پرېږدي چندان یو خو دغه د دوی سره ځي دغه یوه علامه ده بل دا چې د چا ډوډۍ نه خوري او خپل شی خپل اکمال هغه شی چې دی هغه دوی په روپو رانیسي دغه دوه درې علامت لري
د دې سره څومره بارنیان ورسره د نورو هېوادو
بارنیان دغه کشریک خلک چې ورسره دي ممکن دي چې دا اکثر بارني کسان وي ځکه د افغانستان هغه د لس کلنۍ هلک چې دی بیا خصوصا په فرا کې په توپوکو په هر شي پوهېږي چې دا کمه سلا ده کم څه رقم راخیست کېږي څه رقم نه اخیست کېږي دا چې دوی ترلینګوي او دوی ترلینګ ورکوي معلومېږي د دې څخه چې دا بیګانه خلک دي دا بارنیان
ستاسو په نظر د دوی هدف څه شی دی عمده هدف یې دلته راغلي خاک سفید ولسوالۍ ته ویل کېږي په پښتو د بکوا کې هم د دوی هدف څه شی دی آیا دوی هدفونه به د وسلوالو مخالفان د هدفونو سره تفاوت ولري ستاسو په معلومات سره سم
بله هو د طالبانو د هدفو سره د دوی هدفونو مکمله فرق لري او ځکه کې فرق نه درلودای نو دوی به هغه د دوی د طالبانو کم حکومتان چې دی ولسوال خو نه لري کوم حکومتان نه لري ولسوال چې لري نو دوی اول راتلل د هغه سره مشوره کوله یا مثال د دوی د والی سره مشوره کول چې یعنی زما نه پوز یا زما نه فارو دی مندکې ته د علاقې ته راغلي په کم جنگ کې چې برخه اخی نو پر دوی اجازه کوي دوی غوښتل دوی بلل مثال وده کم دعوتو ته کم جلسو ته کم پروګرامو ته راغوښتل دوی هغه ارتباط نه سره لري معلومی چې دوی خاص شخصي مرام او هدف لري ځان
او داسې معلومات اسنه چې دوی هدفونه مثلا پر کم ځای پریدونه کوي یا نور بچ کوي یا کارونه بچي
مخو مرام او هدف د سول سوالي دي ځکه دوی د کلاکا ول سوالي دي او د خاک سفید بشترو ول سوالي دي د نردري ول سوالي دي سره ته بالا بلوک پوری په دغه څلور پنځو ول سوالي کې د دوی هدفونه دي د دوی مرام دي کده جنگ او کده کمچا خالص لا کېده او کده چا هر مرام او هدف چې درلود کې کم ترلینګ یا د اډي ځای نو په دغه سیمه کې چې اوس دوی د دولت په دوی ځای کوه چې د زمر د ول سوالي کم امنیتی کسان چې دی هغه په دې نه دي چې تدای شي کم طالب فرق نه باندې کوي هغه وار چا تخ په سینې سفر کړی ده او د دې وطن دشمنان دي کدای شي کار څوک چې د دې وطن دشمن وو د دې وطن په خرابې ده کې وو که څه کوم گزار وي که کم څوک تر ری او که خارجي وي که داخلي وي که طالب وي کدای شي پر موږ باندې فرق نه کوي موږ په وطن دفاع کوو موږ ولاړ یو
د فراد د خاک سفید ولسوال عبدالخالق نورزی و چې په دې ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیت په اړه خبرې کولې
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه څپو هر ورځ تر د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای شي د ساختمانی چارو ځینې افغان قراردادیان وایي چې د آریس په نامه یوې کمپنی په افغانستان کې خپل کارونه درولي او د دوی پلاکونو ډالرې وړي دي دوی وایي پلوګر کې د دې کمپنی په لارښوونه د 300 بسترز روغتون په جوړولو پلاکونو ډالر لګولي چې اوس یې دغه کمپنی نه ورکوي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په افغانستان کې د آریس په نامه یوې پاکستانی کمپنۍ له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د یو شمېر ساختماني پروژو کارونه ودرولي او د لسګونو افغان قراردادیانو لکونه ډالرې هم نه دي ورکړي یو شمېر افغان قراردادیانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له څو کلونو راهیسې له یادې کمپنۍ سره د تړونونو په اساس په ځینو ساختماني پروژو کې زیار ایستلی او خپلې پیسې لګولي خو یادې کمپنۍ نه یوازې دا چې د دې پروژو کارونه یې ودرولي بلکې د دوی پیسې هم ایساري کړي دي بشیر آغا لودین یو له دغو قراردادیانو څخه دی چې د ده په خبره د لوګر ولایت د کنجک په سیمه کې د آریس کمپنۍ په هدایت د نایب امین الله خان لوګری د 320 روغتون پر ساختماني چارو څه کم 200,000 ډالر لګولي، خو یاد کمپنۍ پیسې نه دي ورکړي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې کار ولاړ ده او د خلکو پیسې وړې دي. تقریبا د 50 نفرو رئیس صاحب جمهور اشرف غنی هم پاکستان ته لاړ، کسانو ورتیر دا موضوع ورسره یاده کړې وه چې هلته به دغه موضوع چې دغه پروژې دغه شرکت نیولې دي یاد جواب ورکړي چې خلکو حسابونه تصفیه کړي، یا باید ورته ووایي چې وروره کار هم آخره ته رسولی. تقریبا د دغه شفاخانې 15-20% کار تکمیل شوی ده. موږ دغه سړکونه پیاده روونه دي دغه تقریبا اچولي دي، تقریبا 1,500,000 ډالر شاوخوا کې موږ پیسې وړي دي.
په عین حال کې د لوګر د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې کابو 2 کاله د مخه د آرس کمپنۍ حاضر شوه چې د لوګر ولایت د کنجک په سیمه کې د نایب امین الله خان لوګری 320 روغتون جوړ کړي. دوی وایي سره له دې چې د دې روغتون ساختماني چارې شاوخوا 80% بشپړې شوي، خو پاکستانی کمپنۍ د نامعلومو دلایلو له مخې خپل کارونه ودرولي دي. د لوګر د ولایتي شورا غړي سید قریب آزادی راډیو ته وویل چې پاکستان د دې روغتون له چارو سره سیاسي چلند کوي.
اوس د ساختماني د مسایلو نوتلو دي داسې سیاسي غونډې شوي دي چې د پاکستان مسایل افغانستان سره جوړېږي، هغه کار شروع کوي. کله چې افغانستان د پاکستان مسله یا قضایا پیچل کېږي یا کوم مشکلات پیدا کېږي، کارونه دروي. دا یو جدي مشکل دی د لوګر خلکو دپاره، ځکه د لوګر خلکو ټول خپل مریضان وخت نا وخت کابل ته مرکز ته وړي، او دا ډېر یو لوی مشکل دی، نه د لوګر دپاره بلکه د زوم په خاطر.
د چارواکو د معلوماتو له مخې آریس پاکستانی کمپنۍ ژمنه کړې وه چې د څه باندې 15-20 میلیونو ډالرو په لګښت به په لوګر ولایت کې د یو مجهز روغتون ساختماني چارې بشپړوي. په کابل کې د دې کمپنۍ یو افغان استازی محسن آزادی راډیو ته وویل چې دې کمپنۍ نه یوازې دا چې د لوګر ولایت د روغتون چارې نیمګړې پرېښې، بلکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي.
دا پروژې د یو نیم کال کېږي چې بندې دي، او پاکستاني شرکتونه چې په اجاره نیولي وو هغه تللي وو په ژمي کې، راتلونکي کال هغه کومه پیسې چې د خلکو وړي هغه ورسره وړي. بدبختانه بیا رانغلل، ځکه موږ ورسب تماس کیو، تماس کې نیسو دی وي چې کوم پیسې چې موږ دلته مصرف کړي هغه موږ ته حکومت اوس نه راکوي. والا موږ په خپل څو ځلې دغه رئیس جمهور ته چې پاکستان ته تلو، څو ځلې موږ په اخبارو کې هم دغه موضوعان چاپ کړلي چې دسې د خلکو پیسې وړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې پاکستانی چارواکو ورسره ژمنه کړې چې د هوا له ښه کېدو سره به د دې روغتون د بشپړېدو چارې پیل کړي. په دې اړه د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل
ساختمانی کاری تا 2% تکمیل دی، او د تیر عمل میاشتې تر اوسه پورې هلته کوم کار نه دی شوی، او د هغې وجه هم البته امنیتي جهات دوی موږ ته دلایل راوړي دي. موږ د سفارت پاکستان سره 3 ځله تماس نیولی دی، او دوی موږ ته ویلي دي چې کله چې هوا ښه کېږي دا کار بیرته شروع کېږي.
د عامه روغتیا سرپرست وزیر دا هم وویل چې د پاکستان حکومت د افغانستان د عامه روغتیا له وزارت څخه د 9 ډاکټرانو غوښتنه کړې چې پاکستان ته د راشي او په یو روزنیز کورس کې دی د دې روغتون د تجهیزاتو او وسایلو کارول زده کړي. ښاغلي نعیم وویل دوی د پاکستان له نسپک او آریس له کمپنیو سره تړونونه لرل، او دا چې افغان قراردادیان ورسره کار کړی په دې هکله معلومات نه لري. په دې اړه مو په کابل کې د پاکستان له سفارت سره مسلسل ټلیفوني اړیکې ونیول، ایمیلونه مو ورواستول، خو ځواب مو حاصل نه کړ. سربیره پر دې په کابل ښار کې د رحمان بابا د لیسې د لیلیې د ودانۍ، د تورخم جلال آباد د سړک د بیا رغولو او داسې نورو پروژو د بشپړولو ژمنه د پاکستان له لورې شوې ده، خو اوس مهال لیدل کېږي چې د ټولو چارې په ټپه ودرېدلې دي. له دې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې به په خپلو پروژو له سره غور وکړي او مالي امکانات به ورته ومومي. دا چې پاکستان به په افغانستان کې خپلې پروژې کله بشپړوي دا به په راتلونکي کې معلومه شي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
جاوید احمد همسایه له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي نیوی کابینې ته داسې کسان نومول سوي چې زده کړې په یو برخه کې کړي خو ټاکل سوي بل مسلکي وزارت ته دي. عبدالله لیکلي له ولسي جرګې غوړو داسې کسانو ته د وزیرانو په توګه د باور رایه ورکړي چې واقعا د افغانستان غم ورسره وي. سید احمد له کندهار د برېښنا ریاست څخه مو غوښتنه ده چې سپین بولدک ولسوالۍ ته برېښنا راولي چې دلته زیات خلک په تکلیف کې ژوند کوي. سمیع الله سمسور لیکلي ولسمشر اشرف غنی باید ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. اکثره ځوانان له دولسم ټولګي څخه فارغ سي بیا هم کارونه نه ورته پیدا کیږي. او امان الله له هلمند لیکلي په مرجع ولسوالۍ کې ټول نوي ښوونځي په خراب کیفیت جوړ سوي چې اوس د نړېدو په حال کې دي. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. خو اوس په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.